کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته راغلاست ویم او ری چې د افغانستان په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو استازي له ناوړه امنیتي وضعیت شکایت کوي خو دفاع وزارت وایي چې دوی د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتووالی لري د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا د سولې په سرمشریزه کې برخه واخیسته او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ وکړ چې سوله او پخلاینه ته غاړه کېږدي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه ولایت کې تر 500 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په مینوان ولسوالۍ کې د 30 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او اسرائیل روسیې ته د هغې پرېکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پرمختللې د هوا دفاعي سیستم ورکړي بشپړه خبرونه د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه ولایت کې تر 500 او 600 پوري کورنۍ بې ځایه سوي دي د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس رحمت الدین ریګوال د دغو کورنۍ د بې ځایه کېدو لامل په دغه ولایت کې وروستۍ ناامني بللي ښاغلي ریګوال په دې اړه نن ازادي راډیو ته داسې وویل
اول د جنوري څخه تر اوسه مور 15525 فامیل ارزی د ولایت د مقام څخه پسته یکم څخه زموږ ادارې ته راغلي دي او زموږ ادارې دغه ټوله پسته ثبت راجستر او ثبت ډیټابیس څخه ارزی مې په اړه ورس کې د آیتان د سروي لکه د ډی آر سی او دبليو اف پی او پا او یو نسیار او دبليو اف پی ان موږ استولې دي د ډاکا سره یو ځای
د شاغلی ریګوال په وینا د بی ځای سوي کورنۍ سروې جاری ده او ډیر ژر به له هغوی سره بشری مرستې وسی په فراه ولایت کې د بی ځای سوي کورنۍ څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویل چې دولتي مسؤلینو له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 30 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چارواکي وایي په 30 ساعتو کې د سفردري ځانګړي قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې 30 نور وسلوال ژوندې نیول سوي دي د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د دې موټرسایکلان او سپز موټران او وته د وسلوالو موقت په ځایونه کې په تعدیدین کې ټوکو په شمې وو په د ځانګړي ځواکو په عملیاتو کې تقریبا لمن وړل شوی دی
دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په پام کې د نن سې شنبه د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته ووځي د آسیایي جام په لړ کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازګر 4 بجې په دوبۍ کې کیږي د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ووځي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره د هندستان په وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي
هندستان د څلورو نمرو په لرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی افغانستان د دویم پړاو دواړه مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه اسرائیل روسیې ته د هغې پرېکړې پر ضد خبرداري ورکړې چې ګواکې روسیه به سوریه ته پرمختللې د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړې چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نوره هم بې ثباته کړي دواړو مشرانو د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 4 نیټه په 28 نیټه تلیفوني خبري وکړي د نتنیاهو دفتر ویلي د پوتین ته ویلي چې پرمختللي د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤوله لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر زیات کړي د زیاته کړي اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایرانی نظامی اهداف په نقشه کړي د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د ایرانی چارواکو هغه تورونه رد کړی دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یو پوځي برید په تروریستي برید کې د امریکا لاس و. ماتیس پرون په پینټاګون کې د څرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او ویل چې سپینې ماڼۍ د حمله په همغه ورځ وغندله. ایراني چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اهواز کې په دې حمله کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون ټول 25 کسان وژل سوي دي. د ایران مذهبي مشر، ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګیو رژیمونو کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی ماتیس ویل چې ایراني چارواکو تر اوسه لږ تر لږه درې هیوادونه او یوه تروریستي ډله په دې حمله تورن کړې او زیاته یې کړه وبلیدل سي چې دا لیست نور څومره اوږدیږي. او تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصلي میرمنې د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زاغری راتکلیف د تامسون رویټرز خبریه بنسټ کارکونکې ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول سوه. نازنین زاغری په دې تور چې د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې لاس لري په 15 کاله بند محکومه سوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د برتانیا صدر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زاغری د خوشي کولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبري ورسره وکړي. د خبرونو پای.
علي بشیر وچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. دغه غرمنی خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو یو شمېر استازي شکایت کوي چې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې هلته به د امنیت ټینګښت لپاره افغان پوځیان چمتو وي.
په غزنی، فاریاب، همدارنګه کندوز، هرات هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نیویارک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا په سرمشریزه کې برخه اخیستی او په طالبانو او نورو مخالفینو چې تیار دي وسلې کېږدي د سولې او پخلاینې غږ کړی دی. د افغانستان په پام کې لري د جنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړیو ژمنو د نتایجو او لاسترونو په اړه راپور ورکړي. سوله د دغه کانفرنس یوه مهمه برخه ده چې خبرې به پکې کیږي.
این موضوع بسیار مهم است. یکی از موضوعی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح هست و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره.
او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې پوروستي حمله کې لاس درلود. ازادي رادیو ته غوښتل زو لومړی مطلب ته د هرات ولایتي شورا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. دغه شورا مرستيال توریالی تاهيري د سیشن می پوراس ازادي رادیو ته ویل د هرات په ديار لس ولسوالیو کې طالبان فعال حضور لري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي هم انتقاد کوي چې حکومت د دغه ولایت په اړه کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د هرات په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري او حالات تر کنټرول لاندې دي. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ را لګل.
په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو نامنیو په اړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. دغه شورا مرستيال توریالی طاهري وایي د هرات له 19 ولسوالیو طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالي لري او 19 ولسوالي هرات 13 و 14 ولسوالی هرات تحت صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دیگه
در دیوی هرات نون نس ولسوالی لری چه طالبان پا دیر لسواغو که فعال حضور لری یوازی ده دغه ولسوالی و مرکزون ده حکومت تر کنترل لاندی دی پلوی ولارو و کلو که طالبان حاکمیت کوی دولتی مامورین تک را تک نشی کولی او بی پختون زرغون کشک کهنه و گلران هغه ولسوالی دی چه امنیتی زواکون و دولتی مامورین و تا امکانات ده حوال لاره انتقالیگی
کارمندای ملکی اینا ولسوالی رفت آمد
دو خغلی تحریب خبر پا ولسوالیو که ده نامنه و سربیر پا هرات خار که هم پا دیورستویو که قتل ده سری تختوان پیخ و نور جنایی جرمونه زیاد شویدی دا پا داسی حال که ده چطیر ورز ده افغانستان پولیسی جرگه که هم ده هرات و زین ولایتونو ده امنیتی وزیاد پاره جیدی اندخنی مطرح شوی ده ولیسی جرگه رئیس عبدالروف ابراهیمی جرگه تا اویل چه کابل هرات غزنی کندوز او سرپل ولایتونو که امنیتی وزیاد ده اندخنی ورده د خغل ابراهیمی په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو پر انګدې کې دو سره وسلوال غوړي چې نامنی پراخ او د ملي پروسه لخند او ځند سره مخ کړي دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کیږي خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید
په غزنی په فاریاب همدارنګ کندوز هرات هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي او په دې برخه کې چې کومه اندېښنه ښودل شوې دا کاملا بې بنسټه
په ولسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی علي اکبر قاسمي بیا وایي چې په غزنی کې د وضعیت د ښه کېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي د ښاغلي قاسمي په خبره نه یوازې د غزنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډېر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او دولس دقیقې کېدونکې دي راځو دوی مطلب ته چې نیویورک ته د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه دی د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا په سرمشریزه کې برخه واخیسته دا سرمشریزه د ملګرو ملتو د 3 عمومي اسامبلې په څنډه کې ترسره شوه ښاغلی عبدالله یو ځل بیا له هغو افغان وسلوالو سره د سولې او پخلاینې خبرې یاده کړه چې چمتو دي خپلې وسلې په ځمکه کېږدي د دې بحث د زیاتو جزئیاتو لپاره همدا شیبه د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاکار فریدون خوازون له موږ سره د ټلیفون په کرخه ده خوازون صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی مننه چې وخت مراکه ډاکټر عبدالله عبدالله په نیویورک کې څه ویل دي
ډېر مننه تاسو او اوریدونکو ته سلام لکه څنګه چې تاسو مو ویل د هواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د هریمې پر مشکل هغه
خغلی خوازون زما غږ درځي لطفا خپل ځای ته لږ تغییر کوار کې چې ستاسو غږ موږ سم نه اورو او مهرباني
اوس سم شو
مهرباني او بله اوس سم شو مهرباني
د هیواد اجرایي رئیس پرون د ملګرو ملتونو د دریم مستر مشیدې په حاشیه کې د نیلسن منډیلا د سولې کانفرنس خبرې وکړي چې هغه کې د نړۍ
موږ بیا هم له د اجرایه ریاست له مطبوعاتي سلاکار ښاغلي فریدون خوازون سره د تماس هڅه وکړو د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه ناوخته د نیلسن منډیلا په سولې سرمشریزه کې خبرې کړې دي د اجرایه ریاست د فیسبوک په پاڼه باندې راغلي چې ښاغلي عبدالله د افغانستان د وضعیت په اړه باندې هلته خبرې کړې ویلي دي چې افغانان له څلورو لسیزو راهیسې په جګړو کې دي او د جګړو شاهدان دي فکر کوم فریدون خوازون یو ځل بیا له موږ سره تماس برقرار شو خوازون صاحب ستړي مشي بیا هم مهرباني وکړئ خپلې خبرې ته دوام ورکړئ
بخښنه کوي چې ستونزه پیدا شوه خبره دا و چې د هیواد جمهور رئیس پرون د ملګرو ملتونو د دریاوي مې سمشتي په شي کې د نیلسن منډیلا د سولې غونډې ته خبرې کړې دي او په هغه باندې خبرو کې په افغانستان کې د جګړې زیانونه او د جګړې عوامل یو څه خوانه کړې دي او ویل چې نړیوال ته په کار دا چې د سولې د تامین په اړه او د ترهګرۍ او د افراطیت او د جګړو د له منځه وړلو لپاره باید یوازې ژمنې ونه شي. اړتیا ده چې په داسې لارو چارو باندې بحث وکړو چې هغه عملي پایلې ولري. په هغه اجرایي رئیس ویل څه چې په دې غونډه کې نن بحث کېږي، افغانان له تیرو څلوېښتو کالو راهیسې شاهدان دي، هغه ویني، د هغې درد حس کوي او د هغوی نه متضرر دي. نو په دې خاطر موږ تر هر چا ډېر د سولې او ثبات په اهمیت ډېر پوهېږو او اړتیا ده چې د نړۍ مشران او ولسونه سره لاس ورکړي.
مننه ښاغلي عبدالله. انتونی ګوتریش د ملګرو ملتونو سرمنشي او همداراز د ایران له ولسمشر سره خبرې کړې. لنډ په دې اړه وایي، بیا به وروستۍ پوښتنه د جنرال اسمبلی په اړه وکړو.
د ولسمشر سره اجرایي رئیس لیدلی دي او هغه لومړی د هوس په ولایت کې کومه تاګریزه پیښه رامنځته شوې ده، هغې تسلیت یې وړاندې کړی دی د ایران ولسمشر او ملت ته، او ویلي دي چې افغانستان له ډېر وخت راهیسې د قربانۍ د تروریزم قرباني دی او اړتیا ده چې د سیمې هېوادونه خصوصا ایران او افغانستان او د سیمې نورو هېوادونو په ګډه صادقانه ډول باندې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي تر څو دغه ګواښونه په سیمه کې شته د له منځه لاړ شي. غرازی له د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي سره لیدلی دي او د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تقویت په خاطر باید همکاري وکړي او ډاډ یې ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو او بااعتباره ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم څخه استفاده
ژمنده. اخیری پښتنه چې لند وختم لند لرو، په عمومي اسمبلی کې به چې کله وینا کوي ښاغلی عبدالله، کوم مهم مسایل ته اشاره کوي؟ کله لند راته وایي لطفا.
مهم خبرې په افغانستان او سیمه کې د سولې د امنیت په تضمین، لترهګرۍ سره په مبارزه او رښتینی مبارزه په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه د دې لمنځه وړلو باندې اشاره وشي. متاسفانه تر اوسه هم دوام لري او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په اړه او د نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. او مهمه خبره وایي د نشه یي توکو د قاچاق او انساني قاچاق د مخنیوي او همدارنګه په افغانستان کې دشته اقتصادي فرصتونو او نورو مسایلو په اړه خبرې.
مننه کوم. فریدون خوازونو د افغانستان د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار چې په نیویورک کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی عبدالله سبا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې خبرې وکړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
د افغانستان د برښنا شرکت لذیذی بانک سره د برښنا د بل د انلاین تحویلي خدماتو قرارداد لاسلیک کړ. د برښنا شرکت وین وحید توحیدین آزادی رادیو ته ویل چې دغه سیستم لمخې هغه کسان چې په لذیذی بانک کې پیسې ولري د موبایل لاري کولای شي د برښنا بلونه اجرا کړي. دی وایي چې د دې سیستم لمخې باید پیریدونکي د برښنا د بل نمبر سیستم ته داخل کړي چې لمخې به له بانکي حسابه د برښنا لګښت وګرځول شي. خغلی توحیدی وایي چې دا د برښنا د بل د تحویلې لپاره یو ښه سیستم دی چې د برښنا شرکت پیریدونکو ته ډیر سهولتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیرو شپاړسو کلونو کې امنیت د افغان پانګوالو لپاره لویه ستونزه بلل کېږي. د دغه اتاق مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له کبله په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه شوې ده او دا مسله ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. دی وایي په افغانستان کې پانګوال د مال او ځان د امنیت د خوندیتوب ډاډ نه لري او ناامني په کاروبار منفي تاثیرات لرلی دي. د ښاغلي الکوزی په خبره کې حکومت د امنیتي ستونزو مخه ونه نیسي نو په افغانستان کې به د پانګه اچونې کچه ورځ تر بلې راټیټه شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلو بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران له لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللې. د ایران په اهواز ښار کې د شنبه په ورځ پر یو پوځي پریډ په حمله کې 15 تنه وژل شول او 16 تنه نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر پرون په پنټاګان کې خبر اعلان ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حملې په ورځ بیان خپور کړ او حمله وغندله. فرشتي جلالزی دغه مطلب تعقیب کړی. همدا اوس راسره په سټوډیو کې د فرشتي جیم ماتیس په دې اړه چې ایران ولې امریکا تورنه کړې چې په اهواز کې پروسته حمله کې لاس لري څه وویل؟
د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي دفاع وزیر په دې ارتباط وویل چې دا چې د ایران چارواکي د دوی په باره کې داسې خبره کوي هیڅ منطق نه لري. جیم ماتیس په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې ایران چې هغوی تر اوسه لږ تر لږه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی، یعنی ایران او په یوه تروریستي ډله، نو هغه وویل وبکتل سي چې د ایران لوري دا لیست نور څومره اوږدېږي. هغه وویل چې دا به ښه وایي چې ایران مخکې تر دې چې خبرو ته خلو خلاصه کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په اهواز کې تر حمله وروسته د یادونې البته د یادونې ورده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای دا وکړه چې د حمله کوونکو د امریکا لوري ملاتړ کړي او سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو پیسې ورکړي. خامنه‌ای وویل هغو کسان ته به سخت سزا ورکړي چې د دې خونړۍ پیښې شاته یې لاس درلود. خو په اهواز کې د روسي حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیست او تر څنګ یې د ایران د حکومت د ضد عربي ډلې اهواز د ملي مقاومت غورځنګ هم دا کړی بچی حمله دوی کړی ده. د امریکا دفاع وزیر پرون په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې د ایران لوري دغه چخصلو خبرداروي ته اندیشنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې پر دې مسله خبرې وکړې او په احواز کې روسي حمله یو غمیزه وبلله. مایک پومپیو وویل چې امریکا په حمله کې هیڅ رول نه درلود.
مننه. د حملې مسولیت کومې ډلې یا ډلو اخیسته او په دې اړه له ایران نوې خبرونه څه دي؟
و په د حملې مسولیت داعش اخیسته او تر څنګه د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملي مقاومت غورځنګ دا ادعا کړې چې دوی حمله کړې ده. د اهواز خلکو پرون چشمیری زرګونه بلل سوی د اهواز پر لارو سرکونو مارش وکړ او د حملې د قربانیانو د ویر مراسم ترسره کړل. همدارس د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو په مرکز کې د نیلسن منډیلا د سولې غونډې ته وویل
و تصمیم دولتم را برای مبارزه جدیتر با
دوی چې زه د خپل دولت لوري د تروریزم له هر ډول سره د جدي مبارزه اعلان کوم. په هواس کې د شنبه د ورځې پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزه په مناسبت تر سره کیدو.
بله، مننه کوم فرشته جلالزی. و چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستي خبرګون په اړه مکتجوزات راکړل. جیم ماتیس ویل د ایران له لوري په امریکا دا تور رد کړ چې وایي په هواس کې پروستي حمله کې لاس درلود.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانستان په پام کې لري د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړو ژمنو د نتایجو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کانفرنس د افغان دولت لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلې لاسته راوړنې او پرمختګونه نړۍ ته وښيي. تمه ده د ژنیو په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې بهیر او پرمختګونو په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
افغان دولت په برکسل غونډه کې د خپلو کړیو ژمنو پایلې او لاسته راوړنې د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په اعلان سره ټینګار کوي چې دا کانفرنس په افغان دولت ته یو ښه چانس وي چې د سیمه ییز اتصال، اقتصادي پرمختګونو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو، په دولت کې د اصلاحات راوستلو، خلکو ته د خدماتو رسول او نورو برخو کې د دولت هغه پرمختګونه نړیوالې ټولنې سره شریک کړي چې د برکسل په غونډه کې کړول. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د ژنیو د غونډې اهمیت پدې کې دی چې د افغانستان د سولې په اړه به هم خبرې وسی.
نمرود مثال مهم است. یکی از مواردی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح است و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره و ثبات
دی وی صلح یو ډیر مهم مورد دی چې بحث پر باندې وسی. بلا شک چې صلح به موږ ته ثبات راوړي او ثبات ټول امنیتي او اقتصادي ارزښتونه رانغاړي. دغه راز به موږ خپل ټولې لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې او خپل متحدینو سره شریک کړو. د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته ویلي دي چې د سولې په تړاو د افغان دولت هلې ځلې که څه هم د هیلو یو څرک دی، خو د صلاح الدین ربانی په خبره لا هم دولت له ټاکل سوي هدف څخه لرې دی. ښاغلی ربانی دغه راز ټینګار کړی چې له نړیوالې ټولنې څخه تمه لري چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې په پروسه کې له افغان دولت سره همغږي وسي. ټاکل سوی د ژنیو راتلونکی کنفرانس د روان میلادي کال د نومبر پر 28مه ترسره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان دولت وکولای سي په همدې غونډه کې د خپلو پرمختګونو په شریکولو سره د افغانستان پر وړاندې د نړۍ اعتبار یو ځل بیا تجدید کړي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو مشرانو د روان کال د جولای پر 12مه د افغانستان په اړه غونډه درلوده چې د افغانستان پر امنیت سربیره د دغه هیواد د شی حکومتوالۍ د بنسټونو پر جوړېدو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو او د غرض پر نور اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د روان کال د دسمبر په لومړیو کې به د استنبول پروسې 8مه غونډه په ترکیه کې ترسره سي او هلته به په اقتصادي برخو کې د افغانستان پر ژمنو او پرمختګونو بحث وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم اجمل تورمان ته غوښ شو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې لوستې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سر لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې د افغانستان د ولسي جرګې په حواله لیکلي چې سرپل، هرات او غزنی ولایتونه د سقوط له ویرې سره مخ دي. په مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي امنیتي ارګانونه باید د یادو ولایتونو امنیت ته جدي پام واړوي. دا مطلب لیکوال د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې د ولسي جرګې انتخابات نږدې دي او دښمن هڅه کوي چې امنیت ګډوډ کړي، خو په خبره امنیتي ځواکونه یې باید په یوې معاصرې ستراتیژۍ سره مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان امنیتي چارواکو هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د سیګار په حواله لیکلي چې افغانستان سره نړیوالو مرستو په دغه هیواد کې جنگ سالاران پیاوړي کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش لیکلي چې د دغو مرستو زیاته برخه په دوبۍ کې د افغان جنگ سالارانو بانکي حساب ته انتقال شوي او پرې لوکس کورونه او موټر اخیستل شوي. په مطلب کې د جان سبکو په حواله راغلي چې د امریکا په ګډون د افغانستان تمویلونکو هیوادونو په خپلو بې حسابو او بې څارنې مرستو سره په دغه هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د هڅو باوجود په افغانستان کې فساد نه دی کم شوی او طالبان لا هم د مخدره موادو د غیر قانوني تجارت نه ګټه اخلي او له ترلاسه شویو پیسو خپلې لیکې پیاوړې کوي. انیس دولتی ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تړل شویو دفترونو دروازې په مشروط ډول بیرته پرانیستې دي. ورځپاڼې لیکلي یا ائتلاف ویلي چې په یو شرط به دا دروازې بیا نه تړي چې کمیسیون د بایومیټریک سیستم جزئیات له دوی سره شریک کړي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د خلکو غوښنو فکر کوم څه ستونزه درلودله، خو بیا هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو په لومړي سر کې دا وریدل چې په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو استازي له امنیتی وضعیت شکایت کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ژمنه وکړه چې په دغه ولایتونو کې کافی اندازه قوتونه ځای پر ځای شوي او خلک دې اندېښنه ونه کړي. همدارز مو د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاکار سره هم خبري واوریدې. هغه په نیویارک کې د ډاکټر عبدالله د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. ښاغلی عبدالله، د ملګرو ملتونو د دریاوي عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرس سره خبرې کړي، همدارازي په نیلسن منډیلا سرمشریزه کې د افغانستان د سولې په اړه هم بحث کړی دی او ټول هغه کسان چې تیار دي خپل وسله په ځمکه کېږدي د سولې او پخلاینې بهیر ته رابللی دي. اوس به هم راشو د کرکټ موضوع ته. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه به نن د آسیا جام په لوبو کې خپل او د څلور غوره ټیمونو وروستۍ لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو په دوبۍ کې ده. د افغانستان ټیم داسې وخت له هند سره مخ کېږي چې خپلې دوه د څلور غوره ټیمونو لوبې په بنگلاديش او پاکستان باندې بایللې دي او هند بیا د دواړو ټیمونو په وړاندې بریا خپل کړې ده او فاینل ته وتلې ده. تمه ده چې د هند سره په فاینل لوبه کې د پاکستان او بنگلاديش د لوبي ګټونکو ټیم مخ شي. خو د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې هم د بنگلاديش ټیم مات کړی او همې سریلانکا لمخې لری کړی و.